په افغانستان کې د سهار وو بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم. زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې هرکلی کوو. د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ازادي رادیو خبرونې پیلوو. نن د سه شنبه ورځ ده. د 1439 هجري لمریز کال د لیندۍ د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د میلادي نیټې په حساب د 2014 میلادي کال د نومبر 15 کېږي. د سهارنی نیم ساعت خبری مجله د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو له سرټکو پیلو. د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د یحیا خیلو ولسوالۍ ته ورغی او هلته یې د وړمې ورځې د ځان وژونکي حملې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وکړه. برطانیې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورسوه او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دې هیواد د دفاع وزیر چک هیګل استعفا تایید کړه. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د یحیا خیلو ولسوالۍ د ځان وژونکي حملې د قربانیانو د کورنیو له غړو خپلوانو سره په دې ولسوالۍ کې وکتل او هغوی ته یې ډاډ ګیرنه ورکړه. ښاغلی عبدالله دا یو وحشانه عمل وباله او زیاته کړه چې دا د افغانستان د بېګناه خلکو سره دښمني ده. له دې مخکې ولسمشر اشرف غني او د هغه لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په کابل کې د هغو کوچنیانو پوښتنه کړې وه چې په دغه برید کې ټپیان شوي او د درملنې لپاره کابل ته انتقال شوي دي. د افغانستان ملي امنیت وایي د خونړۍ حمله حقاني شبکې کړې وه. برطانیه په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم کړ او خپل ټول پاتې سرتیري د افغانستان له جنوب څخه وایستل. د دوشنبه په ورځ د برطانیه د شهي هوایي ځواک د پوځیانو په ویاړ د کندهار هوایي اډې کې د مخخي مراسم جوړ شوي وو. د برطانیې د دفاع وزیر په یو بیان کې ویلي د برطانیې وسلوال ځواکونه د افغانستان په جنوب کې د خپل عملیاتو په بشپړولو ویاړي. له 2001 کال راهیسې 453 تن انګلیس عسکر د افغانستان په جګړو کې وشل شوي دي. پولیسو د دوشنبه په ورځ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو مشکوک وسلوال نیولې او د ځان وژنې د بمونو د جوړولو مواد هم ورڅخه نیولې دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي یو مشکوک وسلوال په اپار مارکیټ ته نږدې نیولې. دغه چارواکي چې د نامل خودلو یو ډډه کړې دا هم ویلي چې دا کس جنوبي وزیرستان دی او له ځان سره یې دوه لاسي بمونه، خلاصونکي وسایل، د ځان وژنې د واسکټ بټنه، بطرۍ، لینونه او چاودیدونکي مواد هم انتقالول. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دې هیواد د وزیر چک هیګل استعفا تایید کړې. جمهور رئیس اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې ویل هیګل خپل دنده پای ته رسولې او د دې لپاره دا مناسب وخت و چې خپل خدمت سر ته ورسوي. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه تشبیه کړه کلن هیګل د امریکا د دفاع په وزیرانو کې ونمونه ده. د ویل د بل دفاع وزیر د ټاکل کېدو تر وخته به هیګل دندې ته دوام ورکړي. هیګل چې په ویتنام کې جنګیدلی افسر او سناتور و په خبرو کې وویل د اوباما ادارې د دفاع وزارت او امریکا د ثبات او امنیت پر لور په یو قوي لار برابر کړی دی. هیګل په داسې حال کې استعفا وکړه چې امریکایي سیاستوالو په افغانستان کې د متحده ایالاتو په پوځي عملیاتو او دغه راس په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر اهدافو د عملیاتو په اړه انتقادونه زیات کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو سلا شول چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د 2015 کال د جولای میاشتې پورې وغځوي. دوی ونه شو کړای چې د نومبر د 24 نیټې ټاکلې ضرب الاجل پورې خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي. دا دوهم ځل دی چې د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او د 12 کلن لانجې د ختمولو لپاره د خبرو وروستۍ نیټه غځول کیږي. دا ایران ولسمشر حسن روحانی وویل خبرې چې د نومبر په 13 پیل شوي فاصله یې لنډ کړې. د تهران او د نړۍ د سترو طاقتونو دریسونه یې نږدې کړي. روحانی د ایران ملي تلویزیون ته وویل نړۍ د ایراني استازو سره له مذاکرو پرته بله لاره نه لري. ژر وي او کنه وخته د خبرو اترو په نتیجه کې به وروستی تړون رامنځته کیږي. دا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د عراق څخه رپورټونه وایي چې په د بغداد په شمال کې د خلکو د غنی ګوړي یو مارکیټ ته نږدې د موټر بم چاودنه کې لکتر لګنه کسان وشدي. امنیتی او روغتیایي چارواکي وایي د دوشنبه د ورځې دا چاودنه د شهاب په سیمه کې وشوه چې لږ تر لږه شل کسان پکې ټپیان شوي هم دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی. اوس هم د هوا حالات
او دا هم د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 3. په هرات کې به اسماني مورېځ وي، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 4. په مزار شریف کې به اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 4. او په جلال آباد کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټه 10.
سمغاګل ساده رادیو نو ورې دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس ته وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د یک شنبه په ورځ په پکتیکا ولایت کې د ځنوژن کې حملې د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ لپاره د افغان حکومت اجرایوي رئیس پکتیکا ته ورغلی او هلته یې د دې کورنۍ سره خواخوږي کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د پکتیکا د ولایت د وړمې ورځې د پیښې په اړه د یو شمېر سفارتونو او نورو چارواکو له عکس العمل خبرو. لویدیز ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. له دې به هم خبر شئ چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د دفاع وزیر چک هیګل استعفا تایید کړې ده او همدارنګه برطانیې ویلي چې د روان کال تر پایه به په افغانستان کې خپل ماموریت په بشپړه توګه پای ته ورسوي. دا ژوند رنگونه هم د دې نیم ساعت خبرې مجلې په پای کې اوریدل شي. د یک شمې پورز د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې اوسن وژن کې حمله وکړه او 50 کسانې چې د والیبال د لوبي سیالي ته راټول شوي وژل او په لسکونو نورې ټپیان کړل. دا برید افغان چارواکو، مدني ټولنو، د نړۍ مشرانو او سازمانونو په کلکه غندلې. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت یخیا خیلو ته ولاړ او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې غم شریکی وکړه. تفصیل د جناقا الکوزی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د یحیا خیلو ولسوالۍ د تروریستي حملې د قربانیانو کورنیو سره د خواخوږۍ او همدردۍ په مقصد دغه ورسوالۍ ته ولاړ او دا حمله یو وحشیانه او تروریستي عمل وباله او ویل چې دا د افغانستان له بیګونه خلکو سره دښمنی ده. د یک شنبه د ورځې په حمله کې د پکتیکا ولایت په یحیا خیلو کې 50 کسان ووژل شول او له اویاو زیات ټپیان شوي دي. جمهور رئیس اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د پیښې د ټپیانو چې کابل ته د درملنې لپاره وړل شوي پوښتنه وکړه او ټپي شوو کوچنیانو ته ډاډګیرنه ورکړه. له جمهور رئیس غنی مخکې د هغه لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د ټپیانو د احوال پوښتنه کړې وه. اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یحیی خیلو ولسوالۍ ته تللی و د پیښې د قربانیانو کورنیو او خپلوانو ته یې د خواخوږۍ او ډاډګرنې پر مهال وویل چې د ملي وحدت حکومت په دې غم او ویر کې شریک دی او زیاته کړه حکومت د دې غمیزې د ختمولو لپاره چې له کلونو کلونو راهیسې افغانان زیانمن کړي هلې ځلې کوي. ځان وژونکي د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې پر ځان پورې تړلي مواد وچول چې په سلګونو کسان په یحیی خیلو ولسوالۍ کې د والیبال سیالۍ ته راټول شوي وو. دې پیښې په ټول افغانستان کې د خلکو غوسه راپارولې او حتی ازادي راډیو ته په پیغامونو کې د طالبانو ملاتړو هم دا یو نازون مردانه او وحشیانه عمل بللی او غندلی دی.
یک نجور مردانه حمله ما خودی ما یک همکار مجاهدین و طالب است مگه یک کار ما کمی کنید چی بخی یک نجور مردانه عمل است اینا یک کار طالب است نباشه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یک شنبه په ورځ وویل دا وژونکې او خونړۍ حمله حقانی شبکې تنظیم او عملی کړې ده.
ستاسو له پیغامونو نه سره کوم زخمی شو
لکه وړه وړه لمچه یا د بن خلاص ور نه چپ سر ونی خطر کا چر چپ خون خطر ما عبد خپون خطر چرنګ سوما اچلن چر را نه ټیکس پر کوم ته وا خطر وی خران تو خران نه دغه چکتر او
وس زخمونه څنګه دي
اوس په خا سمات
دی اخلو دی ولسوالیم دی مویبلا زویمه دی ما درې نه پره یو مالی پلس ته زخمی ده دوه می د کور ته یو می ماشوم ده دی مکتب وال د وسی امتحانونه ورکول مکتب ته هغه زخمی ده
د موږ ټول کلیوال دی موږ دی موزه خپل نادر منوم دا د محل سړی یم دی چې سړی یم دا ډیر بد کار وسو ډیر سټی کار وسو ظلم وسو دا نه جهات دا نه دښمنی دا د لویو بسته قوم لویو بسته قوم لویو ملک سره خیانت که هر څه دا کار کړی دا ډیر بد کار کړی په دې کې واړو ماشومان او په دې کې مکتب خلګو په دې کې لوبغاړي او شغل هیڅ سره تړاو له ډلې سره تړاو نه لري
دا زخمی سي د م ټول د خپل کړی دي سرګنې په لګنې می سرګړ د ټول سرغ دي زما د کورنې تقریبا نه نفر شیطان دي په پنځه زخمی دي
نو محمد اسلام زه په خپل دی غوډلو وشم کيم دی یا خپل دی ولسوالي
تاسو په کې زخمیان شوې دي
ما به شایم کې زخمی سم څه
زخمی څنګه ده اوس وضعیت
اوس موږ کتل نه زه اوس رااله مل غزنی شي هغه بیګری په امبولانس کې راوړ
مانم ایوب خان د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ وسیدونکی یم طالبان ګریلایان دي هغه کار دا شید ملکی خلک وزنی نظامی وزنی هر څوک وزنی دي هغه مافیا هم دغه کار هم دغه له هغه سره موږ حساب نکو اما حساب له حکومت سره کوو د پکتیکا اورګانونه زی دخل اورګانونه په دې کې محکوم دي ملامت دي دا ټورنمنت ولې هلته جاینه د تین کړی بیا ولې هلته امنیت نه نیو بیا ولې ور سره په ارتباط کې نه دي نو د پکتیکا والي د پکتیکا کمانډان د امنیت پکتیکا رئیس ریاست امنیت پکتیکا مطلق دی کی ما هم د جواب گوی دی باید جواب وای دی
دموګ د کور یو زخمی ده
دا ماشوم
درې کلن ده د ملمسای د ډیره باندې ډیره باندې کرا
د پکتیکا د پیخی د یو شمیر قربانیانو سرګندونه مو اوریدي په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو سفارتونو او همدارنګه یو شمیر بهرنیو هیوادونو هم د پکتیکا د پیښې په اړه عکس العملونه خودلی دي د اسد الله لودین په ریپورت کې اورو
که څه هم چارواکي عوام افغانان تر ډیره د داسې حملو تر شا د پاکستان لاس بولي خو پاکستان د پکتیکا خونړۍ حمله غندلې او غیر انساني عملې بللې دی په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي هیڅ یو دلیل داسې تروریستي حمله نشي توجیه کولی خبرپاڼه وایي د پاکستان حکومت د افغانستان د زړورو خلکو سره په دې اړه خواخوږي ښیي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي تروریزم یو ګډ دښمن دی او هیله څرګنده کړې چې دواړه هیوادونه باید د دې په وړاندې جدي مبارزه وکړي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم دغه حمله غندلې ده په کابل کې د امریکا سفارت د دې حملې د غندلو ترڅنګ ویلي چې دا یو وحشیانه کار وو او دوی خپل خواخوږي د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره شریکوي دغه راس په کابل کې د برېټانیا سفیر ریچارډ سټاک هم په خپل ټویټر پاڼه کې دغه حمله غندلې او لیکلي دي چې دغه ډول غیر انساني کارونه هیڅ ګټه او لاسته راوړنه نه لري د کاناډا د بهرنی چارو وزیر جان بایرد بیا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ظالمانه حمله یو ځل بیا ملکیان په نخښ کړل او په خبره یې یو ځل بیا معلومه شو چې بے ګناه افغانان د تروریزم قربانیان دي د کاناډا د بهرنی چارو وزیر ویلي د کاناډا د ټول ولس په استازیتوب د قربانیانو کورنوي ته د خواخوږي او تسلیت مراتب وړاندې کوي په افغانستان کې مشت ایصاف ځواکونه هم د پکتیکا حمله یو ناوړه کار بللی او ویلي دي چې د قربانیانو او ټپیانو له کورنوي سره په غم کې شریک دي یونامه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر هم د پکتیکا خونړۍ حمله په شدیدو الفاظو غندلې او ویلي دي چې دا حمله خې چې ترهګر د ملکانو ژوند ته پام نه کوي یونامه ویلي دا ډول حمله د بشري حقوقو د نړیوالو موازینو سره په مخالفت کې دي
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم و دقیقې او پنځل و بجې او پنځلس دقیقې شوې. یو اربیا پاموکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغان حکومت هجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د پکتیکا د ځان وژونکې حمله یو وحشیانه عمل بللې دی او زیاته کړې ده چې دا د افغانستان له بېګناه خلکو سره دښمني د نوموړي د څرګندونې. د پکتیکا ولایت د یخیاخېلو په ولسوالۍ کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره په خواخوږۍ او ډاډګیرنه کې کړي. برتانیا په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورسوه او خپل ټول پاتې عسکرې د افغانستان له جنوب څخه وایستل. پولیسو د دوشنبه په ورځ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو مشکوک وسلوال ونیو او د ځان وژنې بمونو جوړولو مواد هم ورڅخه ترلاسه کړل. امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد د دفاع وزیر چک هیګل استعفا تایید کړې ده. ایران او د نړۍ شپږو سترو هیوادونو سلا وکړه چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د 2015 کال د جولای میاشتې پورې وغځوي. اوله عراق څخه رپورټونه وایي چې د بغداد په شمال کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په یو مارکیټ ته نږدې د موټری بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. تاسو د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې وګورئ. ساتي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي فریبا ظاهر ورته کتنه کړي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د خونړي برید په اړه چې د یک شمې پر ورځې شاوخوا سلو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله تبصرې کړي دي. د بریتانیا چپ ګارډین ورځپاڼه لیکي تر دغه برید څو ساعتونو د مخه د افغانستان ولسي جرګې د کابل، واشنګټن او افغانستان ناټو ترمنځ موافقتنامې تصویب کړې. دغه تړونونه په سپتمبر کې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره لاسلیک سوه او له مخې یې د امریکایي ځواکونو یوه برخه کولی سي چې تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې یو شمېر مخالفو وسلوالو ډلو له دغه تړونونو سره چې د ولسمشر اشرف غني په فرمان د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر لخوا لاسلیک سوه سخت مخالفت ښودلی دی. د افغانستان مشرانو جرګې تر اوسه دغه تړونونه نه دي تصویب کړي. د ګارډین په باور په پکتیکا کې د یک شنبه برید د ولسمشر غنی په وړاندې ستونزې راپورته کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي پکتیکا د پاکستان له قبایلي سیمو سره ګډه پوله لري چې د حقاني شبکې په ګډون د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مرکز ګڼل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم پرون ویلي چې د پکتیکا ولایت برید د حقاني شبکې لخوا ترسره شوی دی. ګارډین دغه راز په همدې ولایت کې د حق بل خونړي برید یادونه کړې چې د روان کال په جولای میاشت کې په یو ګڼه ګوڼه مارکیټ کې وسو او 23 تنه ووژل. ورځپاڼه د لویدیځو امنیتي چارواکو له قوله ویلي چې وایي د افغانستان په ختیځ کې بریدونه او تښتونې وروسته لاغ ډېرې سوې چې د افغانستان استخباراتو د حقاني شبکې دوه لوړ پوړي مشران په خوست کې ونیول. نیویارک ټایمز بیا د پرونۍ ګڼې په یوه مطلب کې په افغانستان کې د شپې عملیاتو پر بندیزونو تبصره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د نوي افغان ولسمشر اشرف غني ادارې د ځانګړو ځواکونو لخوا پر شپنیو عملیاتو هغه بندیزونه په آرامۍ سره لرې کړل چې پخواني ولسمشر حامد کرزي لګولي وه. نیویارک ټایمز لیکي د افغان ملي پوځ ځانګړي ځواکونه پلان لري چې په 2015 کال کې دغه عملیات له سره پیل کړي او په ځینو مواردو کې به د امریکا ځانګړي عملیاتي واحدونه هم په دغو بریدونو کې د مشاورینو په توګه رول ولري. نیویارک ټایمز دا خبره د افغان پوځي چارواکو او د امریکا په مشرۍ د پوځي ائتلاف ته چارواکو له قوله کړې ده. دا خبره وروسته له هغه سوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له لوري هغه فرمان خپور سو چې له مخې یې امریکایي پوځیان کولی سي په 2015 کال کې په افغانستان کې ځینو محدودو عملیاتو ته دوام ورکړي. نیویارک ټایمز زیاتوي د دغه فرمان له مخې امریکایي ځواکونه کولی سي د شپې عملیاتو پر مهال د اړتیا په صورت کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي.
برتانیا ویلی چې د روان کال تر پای به په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسوي او د افغانستان له جنوب څخه خپل ټول سرتیري وباسي. د دوشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې ډیره ټول انګلیس عسکرو وتل او د دې عسکرو په ویاړ د کندهار هوایي اډه کې مراسم جوړ شوي وو. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د ریپورت جزئیات له جانقه الکوزین اورو.
برتانیا په افغانستان کې له دیر لسو کالو پوځي حضور وروسته د دوشنبه په ورځ د افغانستان له جرم نه خپل پاتې ټول عسکر وایستل. له 2001 کال راهیسې 453 انګلیس عسکر د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. انګلیس عسکرو په تیر اکتوبر میاشت کې په هلمند ولایت کې خپله پوځي اډه افغان ځواکونو ته سپارلې وه او د دوشنبې په ورځ د برتانیا د شاهي هوایي ځواک پوځیانو او عسکرو ته د کندهار هوایي ډګر کې جوړو شوو مراسمو کې مخه وویل شوه. د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالون په یو بیان کې ویلي د برتانیا وسلوال ځواکونه د افغانستان په جنوب کې د خپلو عملیاتو په بشپړولو ویاړي. موږ د دې پوځیانو د میړانې او فداکاریو مننه کوو او افغانستان دا مهال د یوې باثبات راتلونکي لپاره تر بل هر وخت ښه فرصت لري. د کندهار هوایي اډې څخه زموږ تلل یوه تاریخي لحظه ده. فرانس پریس لیکي زیات شمېر انګلیس عسکرو په هلمند ولایت کې پوځي عملیات کړي په کوم ځای کې چې لا هم طالب وسلوال فعال دي او د کوکنارو د کر اصلي مرکز دی. د روان عیسوي کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو جنګي ماموریت پای ته رسیږي او له هغې وروسته به دوی د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. انګلیس پوځیان به په 2015 کال کې له کابل بهر په پوځي اکاډمۍ کې د افغان پوځیانو د روزنې د چارو څارنه هم کوي. انګلیس ځواکونه په داسې حال کې د افغانستان له جنوب څخه ووتل چې د یکشنبې په ورځ د پکتیکا ولایت په یحیا خیلو کې د والیبال د لوبې په ننداره کوونکو د ځانمرګې برید له امله 55 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دغه راز د دوشنبې په ورځ د افغانستان په ختیځ کې په یوې حمله کې د ناتو دوه عسکر هم ووژل شول.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریده. زموږ غږ له آزادې رادیو نه اوري. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د سارک په سر مشري د غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته ولاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به د دې غونډې په څنګ کې د سارک سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو مسلو به ورسره وغږېږي. له پېښور د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
ټاکل شوی دا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نن د یو پلاوي په ملتیا د سارک په سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره د نیپال پلازمېنې کټمنډو ته لاړ شي. د سیمه ییزې همکارۍ لپاره د سویلي اسیا ټولنې اسارک د غړو هیوادونو ته لسمه غونډه چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ دوبۍ د نیپال پلازمېنې کټمنډو کوربه وي. ایجنډا نه ده مشخصه، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ ویلي وو چې په دې سرمشریزه کې به د بېوزلۍ د له منځه وړلو، عمومي روغتیا کرهڼې، تورزم او د هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبرې شوې لامه کې ویل شوې چې صدر اعظم نواز شریف به د سارک سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د ژورو دوه اړخیزو اړیکو لپاره په دې غونډه کې ګډون وکړي او همدارس به د غونډې په حاشیه کې د غړو هیوادونو یو شمېر مشرانو سره هم وګوري او پر سیمه ییزو او دوه اړخیزو اړیکو بر سر خبرې وکړي. په نیپال کې دا سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر شخړې زیاتې شوې او همدارس د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو پر ویشل شوې پوله یا کنټرول لاین پر یو بل بریدونه کړي چې په ترڅ کې دواړو غاړو ته زیان اوښتي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د وروستیو شخړو په اړه په خبرو کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی چې وخت بدل شوی او له دې وروسته به د پاکستان زور چلند ونه زغمل شي. که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې ویلي وو چې د سارک په غونډه کې به ښایي نریندر مودی او صدر اعظم نواز شریف له یو بل سره وګوري، خو د نواز شریف ځانګړي سلاحکار طارق فاطمی د سه شنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې د نواز شریف او مودی لیدل له امکانه بهر دي. د فاطمی په خبره پاکستان له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې پیاوړې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې غواړي، خو د کشمیر مسله د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مرکزي نقطه ده او تر څو چې دا مسله اور شوي نه وي له هند سره وضعیت نورمالېدل لرې خبره ده. د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د روغې جوړې هڅې هغه مهال ټکنۍ شوې چې هند له پاکستان سره په لوړه کچه د سولې خبرې لغوه کړې. د یادونې وړ ده چې د سارک د همکارۍ په سازمان کې افغانستان، بنګلادیش، بوټان، هند، نیپال، مالدیف، پاکستان او سریلانکا غړیتوب لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د دفاع د وزیر چک هیګل استعفا تایید کړه او له هغه نه مننه وکړه چې خپل دندې په پوره صداقت او ایمانداري سرته رسولي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت مهم ټکی جانقا الکوزه دروري.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما تایید کړه چک هیګل چې له دوه کلونو څخه لږه موده یې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په دندې کار وکړ استعفا کوي او زیاته کړه چې ده په یو مناسب وخت کې خپله دنده سرته ورسوله. ښاغلی اوباما وویل
For nearly two years, Chuck has been an exemplary defense secretary.
د شاوخوا دوه کلونو موده کې چک هیګل یو بې مثاله دفاع وزیر و او کله چې مونږ خپله ستراتیژي او بودیجه عصري کوله تر څو د اوږدې مودې ګواښونو ځواب ووایو د مونږ ته ثابت لاس راکړ. مونږ دا مهال هم د اسلامي دولت او ایبولا په څیر عاجلو ازمیښتونو ته ځواب ویلو په حال کې یو. جمهور رئیس باراک اوباما چې چک هیګل او مرستیال جمهور رئیس جو بایدن ترڅنګ ولاړ و دای هم وویل اته شپېته کلن هیګل به د نوي دفاع وزیر د ټاکنې تر وخته خپلې دندې ته دوام ورکوي. چک هیګل چې په ویتنام کې جنګېدلی او د امریکا د سنا غړی و په خبرو کې وویل د جمهور رئیس اوباما ادارې دفاع وزارت او متحده ایالات د ثبات او امنیت پر یوه قوي لوري ور برابر کړل. هیګل وویل
It's been the greatest privilege of my life.
دا زما د ژوند یو ډیر ستر امتیاز و چې د خپل هیواد دفاع وزارت رهبری کړم او تر ټولو مهمه دا و چې د دې وزارت له نارینه وو او ښځو سره خدمت وکړم او د دوی د کورنیو ملاتړ وکړم. چک هیګل وویل متحده ایالاتو په بهر کې ائتلافونه او شراکتونه غښتلي کړل او نړیوالو بحرانونو ته یې په بری سره ځواب ورکړی دی. ده وویل د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو یې په بری سره په افغانستان کې پوځي انتقال ته ځانونه برابر کړل. ویل کېږي چې په تیرو څو اونیو کې چک هیګل څو ځلې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزن رایس ته لیکونه استولي وو او ورڅخه یې غوښتي وو چې جمهور رئیس اوباما باید د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم پر وړاندې یوه ښکاره او څرګنده کړنلاره غوره کړي. راپورونه وایي دې لیکونو د سپینې ماڼۍ غوسه راپارولې وه. هیګل په داسې وخت کې له دندې ګوښه کېږي چې د اسلامي دولت د وسلوالو او په اوکراین کې د روسیې د اعمالو پر وړاندې د جمهور رئیس باراک اوباما د اداري پالیسي څرګندنه ده. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند وکیلانو مشر جان بینر وایي د چک هیګل پر ځای د بل کس له ټاکنې سره سم باید د متحده ایالاتو په پوځي پالیسۍ نوې کتنه وشي. د امریکا د دفاع وزارت د څوکۍ لپاره د ځینو مخکښو کاندیدانو نومونه یادېږي. په دوی کې یوه میشل فلورنو ده چې د جمهور رئیس اوباما د ادارې په لومړیو درې کلونو کې د دفاع وزارت د پالیسۍ د رئیسي په دندې کار کړی دی. میشل دا مهال د نیو امریکن سیکیورټي مرکز رئیسه ده. کله موړی وټاکل شي دا به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ ښځه وي چې د دفاع د وزیر په څوکۍ ټاکله کیږي.
د ژوند رنګونه
اختلاسم په قران کې طاقت کې دا خو ته یې بالا نوم نه دی دا وسره غلی دی لمن د خوا سره غلی
زما کوټو کې څه سوځوي
خاص کاغذان ټولو زه په قران کې بر شي سوځوي خاص کاغذان پلاستیکان ټولو کښنان ټوله یې موږ په دغه بخاري کې لګو بالا ولا که شی لای
پرس کولم زما څومره سختي تیر کړه
پروش کاندې خواري لا باندې تیر سو چې علاقه یې دا شي خواري لا باندې د کښمشه مان په ختای دغه اختلاسم رسول د لور میزبان زمان د اختلاسم رسو زوخت هغه به د اختلاسم رس یو غټو شته کالو بل د لس شپو پیدا سوی وو پیدا سمرس
په زمي کې نور څومره سختي تاسو وینئ
نو دا هغه سختي ده چې هغه یا خونی را باندې دا کندوالې را باندې و نړی نو کوي دیوال و د خینه پر واچو را باندې و نړی جواب را باندې وسی خونی را باندې چپاسی یا وبور راشه وبم واخی بالا دا سختي را باندې تیر نور نو چی شکیش
کمپلی برستنی د شین لري
یا کمپلی برستنی چی شته ولکه دا شیال مده چې پختہ کا به خاص پاکر سوالار ولکه بل شته ولار هغه چې راشه پر ډوډۍ ورکو وسمراری نه چې پر وبو ورکو وبم په پای دی ولکه دا وبور ته وکړه په قران کې لري چې ودا کې ککه پاپا یې نارا نه صدا خو پختای می دیوی
په کور کې به څو کس یې تاسو
مش زه خپل
وو
نختای مانه خو دانې نورې دي څلور میالو کان دي
بیا دا ډوډۍ څوک درته راوړي
ډوډۍ نو څوک را سره راوړي خپل پلاستیکان ټول پر دغه طبخې یې څه بلاده پر دغه شهر په پلاستیکان وي په خو دغه مال دغه ملاسون نه زاد مش په ولاسون نه دختای په پرد شه دي غر دا ورځ پلاستیکان سپاز ورته نشت
په لمن کې جای جایداد نه لري
اله په لمن کې مو ملاقات د سیا وسرای مدارلو دی هغه سره هم چپا سره باندې واس نو مش راړان چې واس لاس مر دای وسرای سپو حالا ته ملاقات د سیا مدارلو دی چې مر بنا د سیا درلو دی حالا ته یو وسرای مدارلو دی هغه سره را باندې چپاسو
ولې لیلمن نارغلی
نو خران زوی نه نه دی مان خدای څخه په دغه جنگ کې ټپیسو دلته یو مشر زوی نو د کاروبار را تک دلته ټپیسو دای بیره دی دای لو کا وي د خنم یې په سر د خلاصي شپ خنم
وو وو
لو یا کول مزدور یې را تک ول هغه کراز غاستې دوام د لاس منګالم پلاس کې وو قرار دلته ټپیس د کور خواته راتلې
خو
د کاروبار د انس دغه خپل وسنور نشمان مې کوښنه دي نشمان وسنخ په پاکر ته ولا کوي ولاړ پاکر کو د شوار خدای چې پختای کوي نو دا غمال دی دا غمال دی نو سو
اوس دلته پچیش پر راوتلی
دلته دا غدا په دا غ پچ راوتلی ما خیرات ولوم په دا غ یو روپی ټولوم ټولوم وس نو راسته ډوډۍ پرانی سم وس نو راسته وړو پرانی سم وس بوټي پرانی سم چی چی پرانی سم په دا غ نو
خلک پیسې
دا مسلمانانه چې واسه ولر راکې چې نه یې نو خوارن خپل وای کاروبار نسته شي نسته
لساعتی روزی تر بیگام دلتا گردی؟
واو گرد نه دوست و درست او پیدا کو. پدر غیر یو یورپیه پیدا کو. او بام پا باید. یا او دوباره کمرش پایین زار پی پشمار پیرانیس. او داغ مال دی داغ مال دی سوک.